یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په برکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي، مبهم ځواب یې ترلاسه کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاق او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر تر 28,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې دعوه طلبۍ له لارې لیلام کړي. باختر دولتي خبري اشخاص پرون راپور ورکړ چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي، که څه هم د پخوا په پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې شوې نه دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رای ترلاسه کول وروسته له واک څخه لرې کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تېره شپه ناوخته د ملي اسامبلۍ د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړیو له منځه 144 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 122 رایو ته اړتیا وه. قیصر چې د عمران خان مهم متحد ګڼل کیږي ویلي نه غواړي د هغې غونډې مشري وکوي چې د عمران خان د لرې کېدو لپاره رابلل شوې ده. احتمالا د پاکستان ملي جرګه به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای واخلي. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د ده په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپله وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژۍ پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي. هغه یو ور بیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړل شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو په وړاندې سختې جګړې ته چمتووالی لري. طالبان د پاکستان وروستي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورني مسایل ګوري، خو وايي
او هله کو سهار سو خطو غهل سي کوشش کوسي په افغانستان باندې اثر نه وي.
په کونړ کې خلک له بي وزلي موټر پلوري، خو موټر پلورون کې وايي موټر اخیستون کې نه لري.
100 روپے تاوان به کوم، 500 روپے تاوان به کوم، 3000 روپے تاوان طرف د کور را روان شوم. ما ډېر یو پخر دی، ډېر یو بد ورای سره مخ.
په کندهار کې خلک وایي له روژې سره د جنسونو بیې نورې هم لوړې شوې دي.
د روژې تر مخه 10 لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او 1410 افغانۍ ګوره، په شپږ 1500 افغانۍ وګوني اوس 2500 افغانۍ.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاري.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ له لوري وتړل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه زه اسمت څاروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې نور بستې پروګرام درو. د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله لري چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلخوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لري کېدا به د افغانستان په اړه د پاکستان پر سیاست کوم اغیز ونه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستان د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي حد څه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تېره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده، خو دا روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره دا چې خایل افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړي توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیونکي رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه و چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ورآخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالۍ نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لاره. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلونو له خپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه ښوونځیو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ، خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت د څرګندوري د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه.
له میاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي وو چې دا پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس به دا پروسه له روژې وروسته په ولایتونو کې پیل شي.
حرف و کلامی از یا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانه میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن نید ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش با گمیستو روستا ده درملنی لپاره یو گواندی هیوات ده اولاد سی. ده امنیتی ستون زلامل نگواری نومی پراپورت که واخستل سی. خواهی نیستی که گی ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدهی چه خپلا میرمن ده درملنی لپاره به هر بوزی. ده کس وایی لهم ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پا سرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره.
داس هم دلده چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتا گروست جمنی کوی خویوازی دی جمنو پا حد که پاتی که گی اواملی ندی. سو ظلمو چه مراجع هم کدی غیر لده چه دوی کلا سایت و تدی کلا پرانزی بلسه نکوی او فوق لاده گرنگونه هم ده ده هیچا پتوان نو پرا چه تر هدف زانو رسوی.
سایت ها بسته کردن و گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دوجه
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو وروسته څو ځله تر دې دمه د نامعلومو دلایلو له مخې د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه د حمل میاشتې په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د پاسپورت اخیستنې لپاره په پلازمېنه کابل کې آنلاین نوملیکنه پیل شوې ده. دا پروسه به له روزې وروسته په ولایتونو کې هم پیل شي. د دوی په خبره د کابل ښار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چې نوملیکنه وکړي. طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله آزادی رادیو ته وویل
موږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د انلاین طریق نه بیرته شروع کړو. نو نن تاریخ نه وروسته هیوادوال کولای شي چې د انلاین طریق نه سایت نه خپل پورمې ترلاسه کړي او په تعداد د 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت او کاری ورځې نیمایی دي. نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو ترڅنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کارا است 500-600 تا 1000
دلار دیره کمیشن کاران دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار ور کنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلی او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت واخلي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو مو نه شو کړی چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي. خو وايي له دې وروسته سیستم آنلاین شوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل شوی وه چې تیر سه شنبه له هیواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي خو لای کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایه پیسې هم نشي پوره کولای. د دوی په وینا چا چې پیسې درلودې هغه په بانکونو کې بندې دي او اوس بډای او غریب له ورته برخلیک سره مخامخ دي نو ځکه موټر پیرودونکي نه لري.
پینځه سلویخ کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم چې قرضدار یم ما کور کې مې سودا مودا نه وه و سودا مې زموږ سودا ګاړه به خرڅ کړم کور سودا هم پرې وکړم دا قرض به هم پرې خلاص کړم. بارګین نه چې لاړم ګاړه راته $5000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې 3000 روپۍ به در درکړم. ماته چې دا خو بېخي ظلم دی 1000 روپۍ تاوان به وکړم 1500 روپۍ تاوان به وکړم 3000 روپۍ تاوان طرف د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی ډېر یو بدې ورځې سره مخ
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالبا نو شولې چې موږ د یو موټر سودا نه دا کړې نه شو کولای ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوسې 15 میاشتو کې زموږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوو او نورم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زموږ کې کرایانې دي د واشپزانو دي د مونچینو دي دا تر حسابونه به موږ په سیم داسې د جبه شټاټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ته ناشتي.
غربت دی وروره خلک د ډوډۍ حیران دي د ځان د جامع حیران دي بس زنانه او ماشومان چې وګوري موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي پیسې دار خلک دي دلته چې راشي زموږ جوبونو کې ځان له لاس نه چولوري په الله پر ازا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې چارواکي وایي د افغانستان نږدې 10 میلیارد پانګې کنګل کول او په بانکونو کې د ډالرو کمواله د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد د رکود او سوداګریزي چارې ستونزو سره مخ کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
په دغه کې یو د بارګینونو کاروبار هم خراب شوی دی. یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو د ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه وي، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي. ضرور منګه دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، نن په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د 1900 کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. نوری صاحب، آیا نن به د فرانسې د ولسمشر برخلیک معلوم شي؟
لومړی خو چې څروان صاحب تاسو ویلې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې 8 نارینه او 4 ښځې دي. البته نظر شمیرنې ښیي چې تر اوسه پورې، البته په معاصر تاریخ کې، د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په لومړي دور کې نه ده معلومه شوې او انتخابات دوهم دور ته تللي دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 1.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپل خوښې کاندید ته به رای ورکوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دوره 15 کلنه ده او نوی ولسمشر به هم د می په 13 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند دی چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماکرون څخه ماتې خوړلې وه، سیالي ډېره سره نږدې وي. میرمن لوپن ته البته سرمن صاحب د یوې ښي اړخ سیاستوالي په توګه هم کتل کېږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې مو وویلې د انتخاباتو برخلیک یا د ولسمشر برخلیک به نن معلوم نشي، ځکه انتخابات مخکې هم دوهم دور ته غځېدلي دي او هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې 50 جمله یو رای وګټي. د 2010 کال انتخابات هم په همدغه برخلیک اخته شوي وو او دوهم دور انتخاباتو کې ماکرون پر مارین لوپن بریالی شو.
بله نوری صاحب، فرانسه چې د اروپایي اتحادیې یو مهم غړی دی، د اروپا هم یو مهم اقتصادي قدرت دی، دا انتخابات چې په فرانسې کې دی او یو څه کل کې چن شوي دي، ځکه چې یو هم قاطع برین بری ته نه دی رسېدلی، د اروپایي اتحادیې لپاره څومره مهم دی؟
البته د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې 2 ورځې مخکې د پرله پسې 4 ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوال مارین لوپن ته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دی زیر دي. خو که ماکرون دا انتخابات وګټي، نو هغه به د اروپایي ټولنې لپاره د بریا په معنا وي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:05 اورئ. د آزادي راډیو مطالب د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org. د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د موږ مطالب لوستلی شئ، بلکې اورېدلی هم شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو تند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولي دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویب پاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې کندهارا ویب پاڼې هم خپرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو او ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر سایکو در بدر زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز رئیس و خواب کدگی است. موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یوه ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبره تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او تند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولی وي او د یوې تیزې چړې یا کټر په زور ګواښي او مجبوره کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پرېستل شوي دي.
ما به ایرانی ته توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی ته توهین نمی
کنیم. بیشین. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځول وو. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګانې به بنسټ دي او د خبره خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. کندهارا ویب پاڼې د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د کندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ل برتانیا خبریدونکي مارننګ سټار ورسپاړې په خپلې ویلې کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپاړه د میرمن کلینټن لخلې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پوخانی شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه، افغانستان څخه ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانسته. هیلری کلنټن په خپلو خبرو کې ویلي، یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلنټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواک یې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کېږي. له امریکا خبرېدونکې یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سږ کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې و، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جاینماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره باید ووایم چې په دې وروستیو کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، واقعا دا د هر افغان لپاره ډېرې دردونکې دي. دا رقم عمل د یو ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزورۍ لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزورۍ څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدره تلمن وهي غوښتنه کوي چې نور تېر شي د خپلو شخصي هغه راز او دا مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي، او د اسلامي امارت نه مهم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپله غیږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تېرو تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ یم، له کابل نه در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع په اړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ، له افغانانو سره 40 کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای، نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د دوی وحشت صحنه مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم. چې څنګه لار دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کیږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وی او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وی.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دې حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وای د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو ویشل شوی دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې دعوه طلبۍ له لارې نیلام کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د ملي اسمبلی د بشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو له منځه 122 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی بلکې د په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولودیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې له لویدیز څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه وو ته اعلان سوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له من دایم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډیر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، ښځې به دونه څو ګور باندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه د پارک پولیس یا بیرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کوي، هغه دی وایي نه ته تنه خپله لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بیرازه دوشنبه سه شنبه یې که، یعنی دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صادروي. بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دې ووایي، خلک دې خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارک ته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري. همدغه سره رقم چې زو شمه چې امر صدري الهما نه به شهر زر د تاریخوالي مخونیول شي، د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوهشتمه پیړۍ کې وای چې ته په تارک سفر راو یا وځم کوه. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کې کې چې په تارک مسونیات دی، ولی ول شي چې څنګه به یو سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و، د جنگي توان نه درلود، لارو کېږي چې دایمنات سره مخ شي، وای کېږي چې یو خطر سره مخ شي، د محرم یا یو نارینه سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسئولیت چې موجود دي چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي، چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دغه خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم، دا اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل لا په محل کې نه یم. زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي. د دې خوان به تلې کار پسې میړه به تلې کار ته، او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا ډاکټر ته ایسي، یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي و، بس دی.
مننه.
همدغه چې سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه د درنی خور گلالی جان صافی تم زما سلامونه درنخ مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړئ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیله صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی سه پوینا اوس محل هغه استونز او هغه خطرونه شوه ته متوجه نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دې په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې خزی کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزی یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزی یو مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه زامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کونډې ډیر زیات دي که دوی کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل دا ژوند سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هر چیرې ته حالې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کینی او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار ځي یا تر ډاکټر ځي یا تر کار پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یم چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستا څه کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډیر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکم دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللی و ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به ووایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وو چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبور سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو
بالکل بالکل همدا خبره ده همدې سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورکړه یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم زه ټوله لاره کې یم د یارې احساس مې کوو او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په اسانۍ نه ورکوي په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې وایي طالب وایي چې خزه چې بیا ودریدي او هغه سوچو کې چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته خزي پورته کړي هغه له سپایي سرویسونو کې نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې د نیم ساعت ودریدم
هر سرویس به اجازه نه و نگران و البته به اجازه نیست. زه به یه خواته ودریدم او دا نن ما د پاره ډیره سخته و هر ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پریدي، کله په ټکسی لاینی موټر کې مونږ نه پریدي. دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوا نه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساعتونو ساعتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره. هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي. یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو؟ څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما رول ډیر مهمه ده. متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. حتی خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤونه وي، هغه یې ډېر مسؤونه خپل هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم ده چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زهاور مشي د مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دغه هم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تلی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم دنیاوي دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي ما ته د جنت لاره ته به نه کوي. پرېږدي چې خپله پوښمه چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې دا کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مړه شو جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلا خوراک برابر،
برابر که همسه چه اوگه خورو ویلی تا چه گوری چه چونه کنی منگه لرو چونه بی سرپرست ده خزی لرو تا بدی به در دختی که میلیون میلیون خال لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوره پیدا کولو تا او خزی لوران خواهیم دیتون پا فرانسان که پیدی دی خی چه اوگی برته ده هر کار ده پاره اگه مسافر محرم خطوی چه پیدان که مزدوری که یغره او گوری ده خونه ممکنه ده یعنو دستی شرایط برابر که چه هر یهو تا دمیاشت زر دالر یا پینسه و دالر ماشوار که چه اگه کور که ناسته و سی بیغم ایشو که یسنه پار تلاشه مخپل کور زنده جنات جود که یعنو که نشه پیده چه خپل جواند مخته ایسی اول ده علم مخه ولی نیسه ولی ده تحصیل مخه ده خزون نیسه ده کم اسلامی و سر زن مقایسه که یو اسلامی و ده دیوخی چه کارون نشه دی که اغیه هم که دلتا ده اسلام خبر نده دی فقط آلات فشار جوره کرده خلق زورهی زب مطمئن نیمشه دی یو بل جنگ تلم لار خلاصه دی یو بل بدبختی تا ده افغانستان لار خلاصه ممکن یا با کما تلوالا یا با کما دلتا بلا راپورته شی او حق خلق چه قطع نقی سر علاقه نلی دی به طول دقیقه لمن تزان واشی توش ده جنگ دی پر مقابل که کلک شی توش دی پر زور ده طالبان ده حکومت نبرده که کدی غوری وکی باید اول ده خلق زر بلاسته رو که کدی غوری حکومت وکی باید اول خلق و تشرایط ده جوان برابر که خز انسان ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه د علم حق یو نه مخله ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکې هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به احترامي کړی د خدای د دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکې ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان سودا څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي دیگه داشت وای چی مگه به محرم نبری تو ارتد سر خم محرم جوره مثل چی امیل خروه لی چی مگه خل مجبوره دی چی او کرایی محرم زانده پیدا کی تن نشار میگه چی خل مجبوره چی او پردی دو دریگی او خز پردی دو دریگی چی تزمان محرم شد مثلا که او سیگه تو خب اصلا خپل فساد تر لاره برابره تو خب اصلا خپل دی اسلام مقابل که ولاره متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي کدی وای چې موږ د اسلام په خاطر کې دا دروغ ده یو سیاسي فشار دی نه فهم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دې کوم بل عبادت جزیه ورکړي زموږ په حقوق کوم لاسرونې نه لپاره ملکی او بل عبادت ورته فرمایش ورکړي چې تخې د خلکو زپه زبېتا ته کوم شی درکوم یا دې تو رقم دي یا د نړیوال سره دا جزیه تی نه اخلي او یا دا چې د خپل کوم بل عبادت جزیه ورکړي په دې طریق باندې خلک زوري خلک زوري ملک زوري چې په دې هغه عبادت چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشاله وي یعنی دا ټول شایان چې دې کې زما په نظر زمينه دي او بعد برابرې اله معنی مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلک او د دې څوک خپل منس کې دی نه باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پات کیږي صحیح دی شل کلمې کاري کارونه چې دی کول اته ما ورته ویل چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لارې جوړه کړې و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرانوالي وو ته ولې ټول شاید د سره خرابې پولیس او اردو وو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کولې جوړ شي دا ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي وسی خدای درڅ زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دا دیو کی باید ځان ته پوکي د شرایط باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د ځای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعاً اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي خپل اعلان وکړه په تباور وکړه موږ
دومره امیدواره شو دومره هیلی د ټولو جنکوی پزرتی وټو پی دی چی دا دی اوس خوشو چی مونږ ته خو اجازه دی عقل ورکی یاو کده حجاب خبره خو هیڅ کله مونږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چی مونږ تحصیل ونه کو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړ چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه صنف کې چې دوی پرېنښودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده که یو واري زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یو لس کاله په معارف کې قسم خورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانی جوړه کې او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي اما که معارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي دا لویه جفا ده او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معارف دپاره چا کار نه ده کړی معارف یې خراب کړی دی معارف یې رغولی نه دی هر یو خپل سو استفادي معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړونې دپاره د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وځورولو دوی آرام ناست یا وهیڅ دلیل نه وایي دا مسله ګونګه ده اوس
اوژې جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالۍ صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو اورېدونکو